په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. مخله دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کوو. ترکش ایرلاین فلایټ دوبی او کام ایر هوایی شرکتونو اعلان کړی دی چې له نن څخه افغانستان ته د تلو راتلو عادي الوتنې بیا پیلوي. کام ایر هوایی شرکت په یو بیان کې ویلي دي چې له نن څخه به الوتنې له پلان سره سم ترسره شي. ترکش ایرلاین او فلایټ دوبی هم پر خپلو رسمي ویبپاڼو خبر ورکړی چې د دوی الوتکې به د کابل په هوایي ډګر کې کښېني. تر دې مخکې د آریانا افغان هوایي شرکت د چهارشنبې په ماښام اعلان کړی و چې الوتنې به له همدې شپې څخه دوبی او جدې ته بیا پیل شي. دا پروازونه وروسته له هغه وځنډېدل چې په ټول افغانستان کې د دوشنبې په ماښام انټرنیټي او مخابراتي شبکې د 48 ساعتونو لپاره پرې شوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګورو اډې له لارې سوداګریزه راکړه ورکړه بیا پیل شوه. د نیشن ورځپاڼې د پاکستان د لوجستیک ادارې ان ایل سی په حواله راپور ورکړ چې په یو بیان کې ویلي دي د حکومت د دې پالیسۍ په اساس چې غواړي سرحدي ترمینلونه پراخ کړي او د قومي مشرانو غوښتنو ته په پام پرېکړه وشو چې د انګورو اډې دروازه پرانستل شي. نوموړي ادارې ویلي دي چې د طالبانو حکومت او پاکستان د روان کال په جولای میاشت کې موافقه وکړه چې دا لاره به خلاصه وي. د انګورو اډې لاره چې د پکتیکا ولایت او جنوبي وزیرستان ترمنځ پرته ده له نږدې دو کلونو راهیسې بنده وه. د طالبانو حکومت په هیواد کې د شری ناروغي پر ضد واکسین د کمپاین لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي د دې ساري ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسیناسیون د ملي کمپاین غونډه نن ترسره شوه چې د طالبانو پر چارواکو سربیره د روغتیا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یونیسف استازو هم پکې ګډون درلود. په بیان کې راغلي چې د شری پر ضد واکسین ملي کمپاین به د هیواد په ټولو ولایتونو کې په دو پړاوونو کې او هر ځل په 12 ولایتونو کې ترسره شي. په بیان کې د دې کمپاین د پایل نیټه نه ده یاده شوې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د روان کال په اپریل میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ پیښې څه باندې 20% زیاتې شوې دي. د بریتانیا په مانچستر ښار کې د یوې کنیسې مخې ته په ډزو کې درې کسان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. ویل شوي چې په وژل شوو کې یو مشوک بریدګر دی چې د پولیسو په ډزو وژل شوی دی. د بریتانیا پولیسو ویلي چې یوه بریدګر لومړی یو شمیر پلي کسان تر موټر لاندې کړل او بیا یو امنیتي ګارډ په چاړه ووهه. دا پیښه د کیپور ورځې په نوم چې د یهودانو په کلیس کې له ډېرو مهمو جشنونو څخه دی شوې ده. د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر ویلي چې د بریتانیا ټولو کنیسو ته اضافي ځواکونه استول شوي څو د یهودانو ټولنه د امنیت احساس وکړي. اسرائیلي ځواکونو په مدیترانې سمندرګي کې د هغو ګڼو کښتیو مخه نیولې ده چې د بشري مرستو د یو پروګرام په ترڅ کې غزې ته روانې دي. هغې خیریه ټولنې چې د غزې له اوسیدونکو سره د خواخوږۍ په پارې دا پلان جوړ کړی دی، اسرائیلو دا کار غیر قانوني بللی دی او د یونان له حکومت څخه یې غوښتي دي چې د دې کښتیو د مجموعي امنیت تضمین کړي. د بریتانیا حکومت ویلي دي چې د اسرائیلو د دې اقدام له کبله خورا زخته زیاته اندېښنه لري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې اسرائیلو ته دا خبره په ډاګه ویلې ده چې دا مسله باید په سم ډول حل شي. اسپانیا د دې اقدام په خاطر د اسرائیلو استازه احضار کړه او استرالیا له ټولو اړخونو غوښتي دي چې په دې مسله کې ښکېلو کسانو سره سم چلند وکړي. اسرائیل ویلي دي چې د فلسطینیانو د خواخوږو فعالانو د کښتۍ سورلۍ به اروپا ته ریپورت کړي. د دې پلان تنظیمونکو چې په کښتیو کې غزې ته د مرستې مواد او دارو درمل بار کړي و ویلي دي چې د دوی نورې کښتۍ لا هم د فلسطیني قلمرو پر لور روانې دي. او د بریتانیا په مانچستر کې دغه راز د نننۍ پیښې په اړه هم اسرائیل عکس العمل ښودلی دی. د اسرائیل سفارت په یو بیان کې د دې پیښې له کبله اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د مانچستر له یهودي ټولنو او بریتانوي چارواکو سره په تماس کې دي او وضعیت له نږدې څاري. د دې خبر په اړه وروسته بیا هم په تفصیل اوریدلی شئ. د اوکراین ولسمشر نن اروپایي مشرانو ته خبرداری ورکړی چې روسیا دا توان لري چې د دې لویې وچې د هر هیواد هوایي حریم تر پښو لاندې کړي. ولادیمیر زیلنسکی د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د اروپایي ټولنې د مشرانو غونډې ته په وینا کې وویل د جګړې ځپلي اوکراین کارپوهان د روسیې د احتمالي سرغړونو د مخنیوي لپاره له اروپایي هیوادونو سره مرستې ته چمتو دي. ښاغلی زیلنسکی وویل چې که روسیه دا جرأت لري چې پر پولند توغندوی برید وکړي یا د شمالي اروپا د هیوادو هوایي حریم ته ننوځي، دا کار تر دا کار وبخې په بل هر هیواد کې هم کولای شي. د اوکران ولس مشر زیاته کړه چې اروپایي مشران ک په لویدیس کې دي که جنوب کې یو چټک او اغیزمن غبرګون او داسې یو دفاعي ځواک ته اړتیا لري چې د بې پیلوټ الوتکو د حملو مخنیوي وکولای شي. او د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمن نن پنشن به لوبډلې پیلېږي. په دې سیالیو کې درې شل اووره او درې پنځوس اووره لوبې پلان شوي دي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه او نورو شبکو کې شته. د ویب پاڼې پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې پر افورونو کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې طالبانو د انټرنیټ په پرې کولو د دې هیواد اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د مرستندوی ادارو یو شمېر کارکوونکي هم وایي دوی هم اړو کسانو ته د مرستو پر رسولو کې له ستونزو سره مخ ول. د افغانستان د یو شمېر سیمو اوسیدونکي وایي اته څلوېښت ساعتونه چې مخابراتي شبکې او انټرنیټ بندو سخت پرې تېر شول.
دا درې ورځې ډېرې سخته تېرې شوې ځکه څوک چې انټرنیټ سره عادت وي بیا کاروبار ژوند زندگی روابط اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ نو خامخا به سړی ته تبان سخته وي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې لورستي ویجاړوونکې زلزلې وروسته د اکثرو زلزله ځپلو وضعیت ښه نه دی.
زمي لپاره د سامانو د کمپللو د کورتۍ د جامپرو شنوډي ضرورت درلود.
او په یو راپور کې بداوه او ریچه په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ نیت لري چې په کاناډا کې په نږدې راتلونکو ورځو کې څو کنسرټونه جوړ کړي.
ډیره خوشاله یم چې د افغانستان د موسیقي د خوندي هنرمندان دلته کنسرت ته راځي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ملګری ملتونه وایي طالبانو د انټرنیټ په پرې کولو د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د ملګری ملتونو ویان سټیفن دوجارک په افغانستان کې د انټرنیټ د بیرته وصلېدو هرکلی وکړ، خو ویل چې بندي دوی د هیواد پر اقتصادي ثبات د ښځو او نجونو او ټولو افغانانو پر ناوړه وضعیت د بیان ازادۍ معلومات د لاسرسي او ان په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو رسولو پر بهیر منفي اغېزې کړي دي. نور حال په دې رپورټ کې.
ملګری ملتونه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د هیڅ ډول وضاحت پرته د څه باندې اته څلوېښت ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندېدو په اړه د نیوکې ترڅنګ اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو د اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربېره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک د اکتوبر په لومړۍ نیټه په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل که څه هم دوی د انټرنیټ د بیرته وصلېدو هرکلی کوي، خو زیاته کړه
had risked inflicting multiple negative impacts on the Afghan people, on the economic stability.
The مخابراتو او انټرنیټ دې پرې کېدو د افغانانو په اقتصادي ثبات، د خلکو او افغان مېرمنو او نجونو پر دوامداره جدي وضعیت، د ټولو افغانانو د بیان د ازادۍ پر حق، معلوماتو ته د لاسرسي پر حق باندې ډېرې منفي
اغېزې کړې دي. ښاغلی دوجارک زیاته کړه چې دې وضعیت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو فعالیتونه ګډوډ کړي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې اړمنو افغانانو په ځانګړي ډول د دغه هیواد په ختیځ کې زلزله ځپلو ته د حیاتي او ژوند ژغورونکو بشري مرستو او لومړنۍ اړتیاو پوره کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ګڼو ادارو مرستندویانو او مختلفو بشري پروګرامونو چارې ټاکنې کړې وي. دوجارک وویل چې طالبانو د انټرنیټ د پرې کولو یا وروسته د بیا رغولو لپاره هیڅ وضاحت نه دی وړاندې کړای. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویان دي ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال الحمدلله فطرت راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو یو شمېر عامو افغانانو، نجونو او ښځو او د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سیمو کې مرستندوی رضاکارانو وویل د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو بندښت د ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. د دې ډلې په کونړ ولایت کې د زلزله ځپلو د مرستو رسولو یو رضاکار نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
بندو البته ټول خلک د ګډو ستونزو سره مخ وو، خصوصا زلزله ځپلو سمته مرستندویان دغه سیټمونه نو چې دوی ټول کمیونیکیشن په همدغه مخابراتو اړیکو باندې دي. تېره شپه چې په کونړ کې لږ باران شوي وو او د باران له وجې نه ځینې متوجه نه شوي، دا چې هلته انټرنیټ او خبرتي شبکو کار نه کوي دغه خلک د ګډو ستونزو سره مخ شوي. دغه شپه د تهمت نه کمه نه وه په دې خلکو باندې، ځکه که ته یو یو روغ څوک نه ګري چې هغه صحتمند اوسي، ستا په سیمه باندې اوبه راروان دي او ستا واکسین دسي او درته ورکي.
که څه هم انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه بیا رغول سوي، خو ډیری افغانان د بیا بندیدو په اړه اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته درناوی وکړي، ځکه په خبره یې دوی نور دا ډول محدودیتونه نسي زغملای. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې درې ورځې انټرنیټونه بند وو، مونږ په ډېرو لویو ستونزو کې وو. مونږ د ګراس رسنیو لاره چې مونږ خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسو، چې مونږ ته پیسې پکار وي، صادرات بند وو، واردات بند وو، پروازونه بند وو. جنازو کې شرکت نه ده کړی، مونږ د هغوی په فاتحه کې شرکت نه ده کړی. په دې درې ورځو کې دغه عمره کارونه چې خراب وو، مونږ دا ویره لرو بیا هم چې کېدی شي بیا انټرنیټونه بند شي. 99% دي مونږ هر څه سلب شوي دي، د مونږ ازادي، د مونږ خبرې، د مونږ کاروبار، د مونږ ژوند، دغه 1% مونږ تراپاتې او چې هغه دغه د انټرنیټ له لارې نه و، دا هم په دا درې ورځو کې بند وو.
دغه شان د افغانستان له بېلابېلو ښارونو ځینو نجونو چې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په آنلاین ډول زده کړې پیل کړي، هم وایي چې د انټرنیټ په بندښت یو ځل بیا ترې آن همدا وروسته هیله هم اخیستل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم د سې شنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه خپور کړي رسنیز بیان کې ویلي وو چې د انټرنیټ د بندېدو پر مهال یې د خپلو مرستندویو کارکوونکو سره اړیکې پرې شوې وې. د دې ادارې په خبره د انټرنیټ بندېدو د اسعارو تبادلې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو په فعالیتونو، سوداګرۍ، وارداتو او صادراتو په برخه کې جدي ستونزې راولاړې کړې وې.
دغه راز د افغانستان د یو شمیر سیمو اوسیدونکي وایي د 8 ساعتونو په مخه د انټرنیټ او مخابراتي شبکو په بندېدو سره دوی یوه سخته او بې مخینه تجربه وکړله. یو شمیر دغو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 2 ورځو کې چې انټرنیټ بند او مخابراتي شبکو هم کار نه کوو، دوی د ژوند له ډیرو عادي امکاناتو بې برخې شوي وو. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د انټرنیټ پرې کېدل د خلکو ژوند ګډوډوي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کوي او معلوماتو ته د لاسرسۍ مخه نیسي. نو دا ډول کړنې باید هیڅکله هم تکرار نه شي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د 2 شپو او ورځو په مخ د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو پرې کېدل د دوی د ژوند بیلابېلې چارې له خنډ سره مخ کړي او د اندېښنې او ناهیلي سیوری یې پرې خپور کړی و. د دوی په خبره ده 40 ساعته یې د ژوند نه تر ټولو سختو تجربو څخه و. داسې تجربه چې وښودل په نننۍ نړۍ کې د اړیکو نشتوالی څومره کولی شي د خلکو کاروبار، آرامښت او روحیه ګډوډه کړي. په کندهار ولایت کې یو سوداګر وایي د انټرنیټ نشتوالی سوداګري ودروله او ورځنی ژوند یې فلج کړ. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر لومړۍ نیټه وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې، ازادي راډیو ته وویل
دا درې ورځې ډېرې سخته تېرې شوې، ځکه څوک له انټرنیټ سره عادت وي، بیا کاروبار، ژوند، زندگی، روابط، اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ وي، نو خامخا به سړی ته تبان سخته وي. نو ټوله ورځ بیا خوب و، نه بازار، هغه زوړ بازار او نه هغه بیروبار و، نه د خلکو راکړه ورکړه وف کې، نو سراتیانې ټول پلي خدمات څه بسته و، خلک تړلي و، خلک داسې د ویر غوندې فضا خوره وه لکه خلک ټول مړه یې.
د هرات ولایت یو اوسیدونکي میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي په هرات کې د انټرنیټ پرې کېدو د ډیرو خلکو زړه تنګ کړی و او ناهیلي کړی و.
48 ساعت بیخی بوخس گلو ما گرفته بود. ایتا دلتنگ 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 بود.
حقی و ویل اتا تلویق ساعتا مستونه نیول شوه و دیر خپا و او دیر نهیلی شوی بود. ویل ملکت سنگا شده مکتبون و دروازه و تر شوی و بیخلاسی نشوی و هم دارنگا سنگر زیونا بحرانی دفترون و همامون و تر شوی و محدودیتون زیاد شوی. خیل انترنت، موبایلون و اواریکو سر هم خطای پامانی و کرو. دیر نهیلی و.
بلا بسیار نامید شده بودیم. بسیار زیاد.
برخو سیدون کی هم د انټرنیټ د پرې کېدو له امله عملی او اقتصادي ستونزو ته اشاره کوي. یو تن چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
تلیفوني تماسونه بند وو، انټرنیټ بند وو. که به مو یو کوچنی کار هم درلود، اړ وو چې شخصا هغه ځای ته ولاړ شو چې کار مو درلود. حال دا چې دا کار مخکې د انټرنیټ یا تلیفوني تماس له لارې کېده. په دې دوو ورځو کې د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې وې، صرفۍ بندې وې، هیڅوک د اثارو د تبادلې له نرخونو خبر نه وو. ان تصور یې هم سخت وو، په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره چې هیڅکله یې د ټلیفون او انټرنیټ پرته ژوند نه دی تیر کړی.
د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر په لومړۍ نیټه، وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې، په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي خوښ دی چې د افغانستان خلک بیا د انټرنیټ له لارې یو له بل او له نړۍ سره اړیکې ټینګولی شي. هغه زیاته کړې چې د انټرنیټ پرې کېدل د خلکو ژوند ګډوډوي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کوي او معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیسي، او دا ډول کړنې هیڅکله باید عملي نه شي. په افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې د دوشنبې د ماښام د میزان په اوومه نیټه پرې شوې، او د چهارشنبې په ماښام د میزان په نهمه بیا وصلې شوې. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دې اقدام په اړه هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکړی. تر دې مخکې په تیرو اونیو کې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ له پرې کېدو وروسته ځینو طالب سرچینو ویلي وو چې دا کار د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی دی. افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو 48 ساعته بندېدل د پراخې ګډوډۍ لامل شول. بانکونه او سوداګریزه راکړه ورکړه ودرېدله، صادرات او واردات په بندرونو کې وځنډېدل، صرافې بندې شوې، اړیکې پرې شول، آنلاین کاروبارونه او د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ شو، او په کور دننه او بهر جدي اندېښنې راولاړې شوې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ازادي راډیو اوري. د بریتانیا په مانچستر ښار کې د یوې کنیسې مخې ته په ډزو درې کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. ویل کېږي چې په مړو کې مشکوک بریدګر شامل دی چې پولیسو په ډزو وویشت. د بریتانیا پولیسو ویلي چې بریدګر لومړی یو شمېر پلي کسان تر موټر لاندې کړل او بیا یو امنیتي ګارډ په چاړه ووهه. دا پیښه د کیپور ورځې په نوم چې د یهودانو په کلیس کې له ډېرو مهمو جشنونو څخه دی شوې ده. تر اوسه د بریدګر په اړه زیات جزئیات نه دي خبر شوي. د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر ویلي دي چې د بریتانیا ټولو کنیسو ته اضافي ځواکونه استول شوي څو د یهودانو ټولنه د امنیت احساس وکړي. د اسرائیل سفارت په یو بیان کې د دې پیښې له کبله اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د مانچستر له یهودي ټولنو او بریتانوي چارواکو سره په تماس کې دی او وضعیت له نږدې څاري. او دا هم د کرکټ له ډګره. د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ نن پنځشنبه لوبلړۍ پیلېږي. په دې سیالیو کې درې شل اووره او درې پنځوس اووره لوبې پلان شوې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې لومړۍ شل اووره لوبه نن ماښام د افغانستان په وخت د وو بجو په شاوخوا کې ترسره کیږي. دوهمه او درېیمه شل اووره لوبې به د جمعې او یکشنبه په ورځو وشي. د دواړو ټیمونو ترمنځ 50 اووره لوبې د اکتوبر په 8مه، 11مه او 14مه نیټه ترسره کیږي. د کرکټ بورډ په وینا د افغانستان د ملي ټیم غړي بل بنګلاديش سره د لوبو تر بشپړېدو وروسته زیمبابوې ته سفر وکړي څو هلته ټیسټ او شل اووره لوبې ترسره کړي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ ټیسټ لوبه د اکتوبر په 6مه او د شل اووره لوبې د اکتوبر په 9مه پیلېږي.
ل خبرونو ور اخوا،
د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې له وروستۍ ویجاړونکې زلزلې په زلزله ځپلو سیمو کې وضعیت تر اوسه خراب دی. د دبليو اف پی پر روان ژمی کې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه په یو نوي راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې لوږه او خوارځواکۍ مخ په زیاتېدو ده. د کونړ ولایت د بېلابېلو سیمو زلزله ځپلې هم وایي چې هوا بارانې ده په دې وضعیت کې ژوند ورته سخت شوی دی. دوی دغه راز د ژمي د راتګ او د اړینو ژمنیو اسانتیاو د نشتوالي په اړه هم اندېښمن دي. نور حال په دې راپور کې
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي په افغانستان کې زلزلو وروسته د مړینې د یوې نوې څپې په اړه اندېښمن دی. د سازمان د پنځشنبې په ورځ د اکتوبر په دویمه زلزلې وروسته وګړي افغانستان له زمي سره مخ دی په نوم یو راپور کې چې په خپل وی پاڼه خبر کړی خبرداري ورکړی چې د افغانستان په ختیځ کې له زورورې زلزلې یو میاشت وروسته هم دغه هیواد له پایلو ځورېږي. د خړو نړیوال پروګرام د دې سازمان د مشر او استازي جان الیف په حواله چې زلزله ځپلو سیمو ته تللی وویل چې اجازه نسو ورکولای هغه کسان چې له دې سخت زلزلې ژوندۍ پاتې دي پر راتلونکي زمي کې د لوګي لامل مړسي. موږ به د خړو له مرستو پرته دلته د افغانستان په ختیځ کې په زلزله ځپلو سیمو په واقعیت کې پر ټول هیواد کې د مړینې د دوهمې څپې شاهدان یو. ښاغلی لیف په افغانستان کې د لوګي او خوارځواکۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. زیاته کړې چې افغانان په دوامداره توګه په کړکېچن حالت کې ژوند کوي او زلزله له څو هغو ناورینونو یو ده چې سږ کال یې دغه هیواد ځپلی دی. د کونړ ولایت د بېلابېلو سیمو زلزله ځپلي هم وایي چې هوا باراني ده او په دې وضعیت کې ورته ژوند ډېر سخت دی. دوی دغه شان د زمي پر راتګ د اړینو زمنیو اسانتیاو د نشتوالي په اړه اندېښمن دي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکی فرید چې اګست میاشت کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو او د 22 کسیزې کورنۍ مشر دی وایي په وروستیو ورځو کې د سړې هوا له امله د ټولو لپاره د خیمو لاندې ژوند کول ستونزمن شوي او د زمي لپاره اړین چمتواله یا اسانتیاوې نه لري. د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
وايي ښه شوې ده په ماشومان زنانه خامخا سپینګري مریضان کېږي. زمي لپاره د سامانو د کمپلونو د کورتۍ د جامپرو د ماشومانو د زنانو لپاره د نورو لپاره هیڅ نورې ضرورت ضرور بدې چې هوا یخ ده او یخېږي او کورتې کورونه نه شته قیمې دي نو ضرورتونه او مشکلاتونه ډېر دي. مو کې جون پېښې سر شوی کوم چې سات وي او
د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالباسط هم ورته ستونزې مطرح کړې او ویې ویل چې دا مهال هم ورښتونه روان دي.
وضعیت خو خراب دی نو جمع راغی دننه دلته باران ورېږي او د دې نروسه چې هوا نور هم سړه شي ماشومان دي په خیمو کې هغسې د بخارۍ او د اور سیستم هم نه کېږي چې مثلا سړی پکې بخارۍ ولګوي اور پکې بلوي. نو هغه طبیعي ده چې جمع کې مثلا هوا ډېره سړېږي چې ډېره سړه شوه په خیمه کې بیا هغسې د گرمایش سیستم نه برابرېږي څنګه سړی ځان دپاره برابروي په کورونو کې چې په دې نروسو نو هوا سړېږي. کورونه چې هغه کم وران دي هغه خو وران دي چې هغه کم ولاړ دي هغه هم
ناصر احمدی ازادی رادیو ته وویل
نن کې یو ممکن یو سوخ پس د تواوري وشي د هواد اولنې واوري په اندغه ساحو کې کی یوازې په یو کمپل باندې د خلکو څنګه نه حلېږي. دوی ته چیرې دغه سرپناوي برابر ول په ډیر کم وخت کې او ژر هم چې زر وشي.
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په خپل راپور کې زیاته کړې چې په افغانستان کې اړتیاوې پراخې دي. په دغه هواد کې له 9 میلیونو ډیر افغانان د خړو له سختې یا بدترې نامې سره مخ دي او سکل د ماشومانو خوارځواکي د تاریخ تر ټولو وړې کچې ته رسیدلې چې درې نیم میلیونه ماشومان اغیزمن کړي دي. ډبلیو اف پی ټینګار کړی چې د افغانستان په ډیرو برخو کې سختې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو د لوږې وضعیت لا پسې خراب کړی دی. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې آن خوړو ته د شدیدې اړتیاوې سربیره په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د فعالیتونو د ملاتړ لپاره مالي ملاتړ په ختمېدو دی او د لا زیاتې بودیجې له تمویل پرته به د زمي په میاستو کې
کې د خورا زیاتو زیانګالو افغانانو یوازې یو کوچنی برخې سره د خوړو او تغذیې مرسته وکړای سي. د خوړو نړیوال پروګرام ټینګار کوي چې په راتلونکو میاستو کې د افغانستان له 9 میلیونو څخه زیاتو زیانګالو خلکو ته د ځوان ژغورنې خوراکي مرستې چمتو کولو لپاره په بیړني ډول 622 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د سره صلیب او سرې میاستې نړیوالې ټولنې فدراسیون IFRC د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو په اړه په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه یې خپور کړی، خبرداری ورکړی چې که په راتلونکو اونیو کې بیړني اقدامات ونه سي ممکن زرګونه افغان کورنۍ د سخت زمي او له امله یې د مړینې د شمېر له زیاتوالي سره مخ سي. د دغه فدراسیون په ټکو له 1.3 میلیونو ډیر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول د زلزلې له امله اغېزمن سوي دي. د اګست په 1.5 د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې مرګونې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ او اوسیدونکي یې بې ځایه کړل. د رسمي شمیرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې له 2400 ډیر کسان مړه او نږدې 4000 کسان پکې ټپیان شول.
دا د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د موسیقۍ یو پارچه ده په جلا وطنۍ کې. د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ وایي په لسګونه ځوان هنرمندان به په 2 ورځو کې د یو لړ هنري پروګرامونو د اجرا لپاره کاناډا ته ولاړ شي. د دې انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل دوی به په تورنټو کې په یو فستیوال کې له ګډون سربیره 2 کنسرټونه هم ورکړي. په کاناډا کې میشتي او شمېر افغانان هم دې ته خوښ دي چې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ آرکستر هلته ورزي او دوی به هم د دوی په کنسرټونو کې په ډېر لیوالتیا ګډون وکړي.
په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ ځوان هنرمندان د تورنټو په سټیجونو هنري پروګرامونه اجرا کوي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست پنځم مې ازادي راډیو ته وویل د دوی د ځوانانو آرکستر به په 2 ورځو کې کاناډا ته سفر وکړي او تورنټو کې په یو فیسټیوال کې له ګډون سربیره 2 کنسرټونه هم ورکړي.
بر اشتراک در یک فیستیوال عازم کارانا
پا یو فیستیوال که در گرون لپاره کانادا تزی او لدغه لوی کنسرت نه سربیره چه پا اومنی تایی لرو مد پا جینو پا انتونونو او خنزیو که هم خپل پروگامونو لرو چه پا طوله که با پا کانادا که 4 کنسرتونو بوده رو
ده. نوموری پا خبره ده ده هنری دلی پا ترکیب که 55 سندرغاری و موسیقی آگون که هم جونه او هلوکان شامل ده. خاغلی سرمست زیاته کړه چې په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هنرمندانو سږ کال د پرتګال په 2 ښارونو کې د کنسرتونو سربیره د جرمني په برلین کې هم د موسیقي په یو فیسټیوال کې ګډون کړی دی. په ورته وخت کې په کاناډا کې میشت یو شمېر افغانان وایي سخت ورته په شوق کې دي او خامخا به په دې هنري پروګرامونو کې ګډون کوي. له دې ډلې په تورنټو کې میشتي سوري او دوست محمد ازادي راډیو ته وویل
ډیره خوشاله یم چې د افغانستان د موسیقۍ د خوندي هنرمندان دلته کنسرت ته راځي. زه او د کورنۍ غړي مو ټول د دې کنسرت لیدو ته ورسو.
د افغانستان د موسیقۍ د ډلې له راتلو خبر شو ډېر په تمه وو. زه او دوستان مې خبر شو نو ټکټونه به واخلو او لیدو ته به ورشو.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هنرمندان په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوره هیڅ په 2021 کال له افغانستانه وبتل او پرتګال ته ولېږدول شول. هلته یې په جلا وطنۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل چې دوی په 13 کلونو کې په بیلابیلو اروپایي هیوادونو، لندن او د امریکا په متحده ایالاتو کې په هنري پروګرامونو کې ګډون کړی او کنسرتونه یې ورکړي دي. د طالبانو حکومت په موسیقي غږولو او اورېدلو بندیز لګولی دی. دوی موسیقي حرام ګڼي. له همدې امله د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د هنرمندانو په ګډون ګڼ شمېر سندرغاړي او موسیقي غږونکي د خپل هېواد راوتلي او د ګاونډیو په ګډون یې په بیلابیلو هېوادونو کې اړولي دي. چې اوس په ایران او پاکستان کې یو شمېر د ایستلو د ګواښ تر څنګ له ګڼو نورو جدي ستونزو سره هم مخ دي.
Yeah.
آزادی رادیوی مجله.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دله مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هلي مې ومنې درنو سکون کو هله دا چې روغ او جربې سوخ په موتور دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست شرح لاس تویم په دې هله چې نن ورځ هم د لوست سره خرني شي بور سره ملتیا وکي. درنو سکون کو نن مو موضوع د مغول او د آل کرت په نامه ده چې په دې لوست کې به مو شو تاسو د مغول او د وکمنی اړوند معلومات لاسته راوړو. مغول فصل کې د ژړپوستو قومونو څخه و چې د مرکزی ختیځي او ختیځ آسیا په ځینو برخو کې اوسېدل او دغه قوم چې دی هغه د بیلابیلو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهمه ډله یعنی همدغه د مغولانو مغول قوم چې دی دغه قوم د بیلابیلو یا د مختلفو ډلو څخه جوړ شوی دی چې تر ټولو مهم ډلې چې دی هغه د تتار، قیاد، جلایر، قنقرات او کرایت ډلې دي چې دوی قبیلوي او همدارنګه کډوالي ژوند درلودي. یو ډیر ساده ژوند یې درلودی تر هغه وخت پورې چې د چنګیز خان پلار په شپږمه هجري پیړۍ کې یا دولسمه میلادي پیړۍ کې دوی سره متحد کړي نه و. په جګړو او شخړو کې دوی شکیل و، یعنی سره له دې چې د دوی ژوند قبیلوي او کډوالي ژوند وو، خو بیا هم تر هغه وخت پورې چې د چنګیز خان پلار دوی سره متحد کړي لا نه و، تر هغه مهاله دوی په جګړو او شخړو کې شکیل و. وروسته بیا د دمړینې څخه د نوموړي زوی یعنی کله چې چنګیز خان دوی سره متحد کړي او دوی سره یو ځای کې دغه کوم جګړې او شخړې چې دی هغه تر یو حد سره له منځه یوسي. بیا د چنګیز خان د مړینې څخه وروسته د زوی تموچین د مغولو مشري په لاس کې نیسي او تموچین هم د شپږمې پیړۍ په پای کې د مغولو قومونو په لویه غونډه کې د چنګیز خان لقب ترلاسه کوي او دوی په دې توانیږي چې د اوومې هجري یا د لسمې میلادي پیړۍ په لومړیو وختونو کې په منځنۍ آسیا کې زیاتره مغولي قومونه چې دي هغه د ځان تابع کړي. چنګیز خان بیا د خوارزم شاهي دولت ترلاسه لاندې سیمو د نیولو وروسته بیا بیرته مغولستان ته ګرځي، یعنی کله چې دی د خوارزم شاهان د دولت ځینې سیمې تر خپل لاس لاندې ونیسي د هغه څخه وروسته بیا دی بیرته مغولستان ته ځي. د تب د شمال نیولو وروسته بیا په 2 او 1 کلنۍ کې دی مړ کیږي چې د چنګیز خان د ځایناستو د ډلې څخه یو ځل بیا د منګو خان د واکمنۍ په وخت کې د هلاکو خان ته دنده وسپارل سوه چې دی په اسلامي نړۍ باندې حمله وکړي. هلاکو خان بیا په 1422 قمري کال کې وروسته له دې چې دی د جیهون څخه د مصر تر پولو پورې یا د مصر تر سرحدونو پورې د خلک د مغولو تابع وګرځول، وروسته له دې بیا دی مړ سو. ورپسې راځو د آلت کورنۍ ده چې د مغولو په دوره کې یو د هغه سیمه ییزو حکومتونو څخه دی چې د افغانستان کې لویه برخه د افغانستان په لویه برخه یې واکمني کوله. همدغه د آل کرت یا د کرتیانو دوره یې واکمني ده. د مغولانو په دوره کې ځینې سیمه ییز حکومتونه چې هغه مهال شتون درلودي د هغو د جملې څخه یو هم همدغه کرتیان یا د آل کرت کورنۍ ده چې دوی بیا وروسته د افغانستان په لویې برخې یا د افغانستان په زیاتره برخه باندې دوی واکمني کوله. ملک رکن الدین د دې کورنۍ د مشهورو شخصیتونو څخه دی چې د تاج الدین مرغنی زوی و او د غوریانو د خوا دې په قلعه خسرګي کې ګمارل شوی و. په دنده باندې د مغولو د حملو په وخت کې بیا هغه د غور او د غزنی د ځینو برخو سرلشکری و یا د لشکر مشري په غاړه درلوده چې بیا ترنګ چې د چنګیز خان د فتوحاتو اوازه بیا واورېدل د اطاعت لپاره د اطاعت لارې غوره کړه چې د هغه اطاعت وکړي. نو په دې توګه بیا دی د غور ولایت او شاوخوا سیمې حکومت هم وروسپارل شو. ملک رکن الدین هم د خپلې 16 کلنۍ واکمنۍ په وخت کې د خپل مسی د شمس الدین کرت د ډیره پاملرنه کوله او هغه خپل ځایناستی ټاکلی وو. همدغه شمس الدین بیا وروسته د خپل نیکه څخه واکمنۍ ته ورسېدی چې دی بیا د ملک د المسی و یعنی د لور د خپل مسی وو چې بیا د ځایناستی دی ټاکل کیږي او د کرتیا امیرانو او همدارنګه د دغه امیرانو او مشرانو د لړۍ پیل یا شروع هم همدغه د شمس الدین څخه شروع کیږي. ملک شمس الدین هم بیا د خپل نیکه په څیر د مغولي د مغولو حمایت کوي او د مغولو د دغه کار د دغه کار دی بایس چې د په بدل کې دته د مهمو ختیځو ایالتونو مشري وروسپاري چې د افغانستان یو مهمه برخه د سند تر سند پورې هم په همدغه کې شامل و چې ملک شمس الدین ته سپارل کیږي. نوموړی بیا په 1400 هجری قمری کال کې د تیمور په امر سره ووژل شو او په دې ترتیب سره د انکار دولت هم زموږ د هیواد تاریخ یو برخه وګرځېدله او انکار امیران شمیر چې هغه تقریبا 8 کسان وو او دوی یو سل دېرش کاله واکمني وکړه. ورپسې تیمور ګورکاني او د ځایناستي تر ازورځو تیمور ګورګاني پیښونو او دا چې د هغه ځایناستي څوک دي. مورخانو د تیمور نسب چې دی هغه تومنای خان تر سوال دي چې تومنای خان د چنګیز خان د کورنۍ څخه وو. تیمور په 1860 کال کې د ازبکستان سمرقند ته نږدې د کش په شار کې زیږیدلی دی او دی په تر 1918 کال پورې د تیمور د ژوند په حق له مکمل او دقیق معلومات نسته، خو د دې پرته دا ویل کیږي چې د په کوچنیوالي هلکتوب کې علم او ادب زده کړی وو. په هغه شوشتلو باندې دی بوخت وو، مګر په ځواني کې بیا د امیر حاجی برلاس په اداري دستګاه کې خدمت کوي او څنګه چې امیر حاجی په مرکزی آسیا کې د داخلي رقابتونو په لړ کې افغانستان ته وتښتېدی، نو بیا دی هم ورسره ملګری وو. تیمور بیا ډیر ژر ماورانهر ته راګرځي او دا ځل بیا دی د کاشغر خان سره یو ځای کیږي. د کاشغر خان ته د کشر اداره هغه تور سپاري او دا څخه وروسته بیا د شهرت ډیریږي. د نوموړي د واکمنۍ په وخت کې د ماورانهر په ډیرو برخو کې یا د ماورانهر ډیرې برخې پراخ سولې د واکمنۍ تر زیاتره سیمو پورې ورسېده. ګورکاني یا یعنی زوم لقب یې هغه وخت غوره کوي چې دی د ماورانهر د یو امیر یعنی امیر حسین قزګنی خور خپل ځان ته په نکاح کړه. دغه مهال د خپل لقب دغه د زوم یا ګورکاني لقب دی واخیستی او تیمور د امیر حسین قزګنی په مرسته سره د ماورانهر څخه د چختای ترکانو لاسونه لاند کړل او څنګه چې په 1901 قمري کال کې د بلخ په شاوخوا کې د امیر حسین او د زوی ووژنو د ماورانهر په ځواکمن مشر باندې بدل سو او د هم د سمرقند ښار یې خپل پلازمینه وټاکله. رځو د تیمورانو حملو یا يرغلونو ته تیمور بیا د 1902 قمري کال څخه تر 1908 قمري کال کلونو په منځ کې څلور واره د خوارزم په هیواد پسې لشکر واستوي. هغه رنگ یا هغه د منځ یوري مغولستان او قفقاز دشته هم فتح کړل او خپل 14 کلن زوی چې هغه میرشا نومیدی هغه د خراسان یا د افغانستان د نیولو لپاره ولجی او خپل هم بیا په هغه پسې ورسته راغلی. دی په هرات کې په پراخه اورنکاری باندې لاس پورې کړی، نه په هرات کې ځینې اورنکاری وکړلې او د شهر ټولې ودانۍ د منځه یوړلې. پرته د اختیار الدین د ارګ څخه چې د دول ورد چې ډلې ډلې د نامه او همدارنګ د اعتبار خوندان لکه عالمان، فقیهان او پوهان دی په جبري توګه د سبز شرطه ولېږدول سو. ملک غیاث الدین کرتی هم په لومړنی کې د تیمور د غصې څخه په امن کې پاتې سو، خو بیا په 1500 میلادي قمری کال کې د تیمور په امر سره دی هم ووژل سو او د الت کورنۍ د الارت کورنۍ کوم لړۍ چې وه هغه پاړه هم واوښتله. تیمور بیا په خپل په 90 کلنۍ کې خپل په 90 کلنه واکمنۍ کې د خپلو ډیرو سختو حملو په پایله کې په سلګونه زره انسانان ووژنل. د چین څخه تر مدیترانې او همدارنګ د روسیې او مسکو او د استپونو څخه تر دهلی پورې سیمې ونیولې او د یوې لوی امپراتوري بنسټ کې شوې. د تیمور د لشکرو اصلي هسته چې وه هغه چختایي ترکانو تشکیلوله چې د ده په لشکرو کې ځینې ښځې هم وې او بالاخره بیا تیمور په 1908 قمري کال کې د یو بیا کلونو په عمر باندې مړ شو. د مړینې په وخت کې بیا د شپږ ډیر زمان او لمسیان درلوده چې د دې لپاره چې د څخه وروسته د اولادونو ترمنځ په واک باندې جنګونه ونسي. د خپل ژوند کې یعنی هغه وخت چې ژوند دی و هغه کوم هیوادونه چې د فتح کړي و د خپل زمانو ترمنځ وویشل او بالاخره بیا تیموریانو 113 کاله واکمني وکړه او د دوی د ډلې څخه شپږ امیران په افغانستان کې خپل واکمني ترسره کړي. راځو دا چې د مغولو او تیمورانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و؟ د مغولو د حملو تر ټولو مهمې پایلې یعنی کومې حملې چې دوی کړې وې د هغه څخه وروسته کومې ډېرې پایلې چې وې د هغه پایلو څخه ډېرې مهمې پایلې سربېره پر دې چې په سلګونه زره انسانان دوی ووژنل، شهرونه یې ویجاړ کړل او همدارنګه کاریزونه او کرنیزې ځمکې یې هم د منځه یوړلې او اقتصادي ویجاړتیا په فرهنګي وضع باندې هم اغېزه وکړه. یعنی دا چې کاریزونه او کرنیزې ځمکې د منځه ولاړې، اقتصادي حالات د کمزوري پر خوا باندې ولاړ او همدغه اقتصادي کمزورتیا یا ویجاړتیا په فرهنګ باندې هم اغېزه وکړه او فرهنګي زیانونه هم په هغه کچه باندې بیا زیات سوه چې هغوی د مغولو د یرغلونو څخه د مخه زموږ په هیواد کې زیاتره کتابونه او آثار چې پیدا کېدل هغه د منځه ولاړل. د دې تر څنګ مدرسې، ښوونځي، کتابتونونه، جوماتونه او دیني ودانۍ چې په هغه وخت کې د پوهانو کتابونه او آثار هغه ځای کې ساتېدل هغه هم د منځه ولاړل. پوهانه والمان هم ووژل سول او د مغولو دخوا ځینې ارسول چې هغوی مغولستان ته کډه وکړي. د د فرهنګي برخې د اقتصادي کمزورتیا هغه اغېزې په فرهنګي برخه کې هم اغېزې درلودې او دغه اغېزې ډېرې زیاتې سولې. راځو دا چې د تیمورانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول و؟ د تیمور اقدامات بیا د نورو سیمو مثلا د نورو سیمو لاندې کول یا هغه سیمې تر واک لاندې راوستل، د دې تر څنګ د ښارونو او ودانیو خرابول یا هغه د منځه وړل، د اوسیدونکو وژل یا هغه خلک چې هلته اوسېدل د هغه هغه خلکو وژل، د هغو لوټول او د دې تر څنګ موارانه هرته د پوهانو، کسبګرو، صنعتګرو او همدارنګه د هنرمندانو لیژل د چنګیز خان کړنلارې ته ورته و. یعنې چنګیز خان هم تقریبا همدغه کارونه کول او د همدغه عمل موږ ویلی چې د نوموړی یا د همدغه تیمورانو دوره د مرکزی آسیا د پوند یعنی سهراګشتان تسلط د توري دورې دوام ګڼو. مګر تیمور په خلاف د اولادونه چې و هغه بیا فرهنګي، هنري او همدارنګه معماری چارو ته ډېره پاملرنه درلوده. د تیمور د زوی شرخ مرزا او همدارنګه د هغه د شیزی ګوهر شاد بیګم په ملاتړ سره ډېر روشانه او ارزښناک آثار رامنځته سول په دغه دوره کې چې دا هغه د تیمور څخه وروسته د ده د اولادونو دوره چې هنري، فرهنګي او معماری ته هم زیاته پاملرنه وسوه. د دې دورې مهم علمي او فرهنګي شخصیتونه هم ډیر دي چې د هغو څخه د هغو د جملې څخه امیر علي شیرنوایی، ملا حسین واعظ کاشفي، سلطان حسین بایقرا، شیخ عبدالرحمن جامی، همدارنګه میر سید علي خطاط، مولانا حسین علي حروي، ملا محمد ابراهیم غبار او د فضل او د شاعر شذ د جملې څخه د سلطان رضیا او تمشلور چې شعر وایه او مهرنسا چې تخلص مهری وو او په هرات کې دا اوسېدله، دا نمونه هغه مهم علمي او فرهنګي شخصیتونو څخه دي. د امیر علي جلایر لور افاق جلایر چې د حسین بایقرا په زمانه کې اوسېدله او د دې تر څنګ د ماه چې هغه شاعره او هم د دې تر څنګ شاعره و ستوري پیژندونکې هم، دا ځینې هغه مهم او مشهوره علمي او فرهنګي شخصیتونه وو چې په دغه مهال کې دوی اوسېدله او ژوند یې کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درس د تیموریانو د مغولانو د دورې او د هغو په دوره کې اقتصادي، فرهنګي او همدارنګه هنري برخه کې چې کوم کارونه او کوم زیانونه رسېدلي وو، د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسې وپوهېدو او معلومات مو لاسته راوړل په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. نو د نن زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو تر نه حضور ته حاضرېږو، تاسې ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم، که هیلی میمونی در ناسا کون کو هیلی در چراغ و جار بایست وقت با هم ترده محل بخیر رسولی وی تست جلو تا در دولسم چولگی تاریخ مزمون اتم لوست شراغ لاستایم. هیلی در چین نورس هم در لوست راخیر نیشی بار سر ملتیا وکی او در نروزی در موضوعات سخه گت وخلی. نرم لوست در تیری اوریزی در لوست بیدامه در بحران پای او در قدرت در تنگشت پا حق لدی. پا تیر لوست که آخرین موضوع مو در حبیب الله خان در واکمنی پا حق لوا او نن هم رزو چی اتصال دول در بحران پای ترسیجی او قدرت څه ډول یو ځل بیا ټینګېږي په دغه افغانستان کې. د حبیب الله خان کلکانی نمیاشتي وکمنی په دوره کې کابل د هرې خوا څخه خراب او زیانمن وو، او دغه نمیاشتي زموږ هیواد په یو ډېر بد حالت کې و. د افغانستان خلک د دغه نظام څخه ډېر ناراضه وه، او دوی د یوه مثبت بدلون لپاره تیار وه چې د دوی په ژوند کې د دوی په نظام کې یو مثبت بدلون راسي. همهغه و چې بیا محمد نادر خان د سویل ختیځې جبهې د فاتحینو او ترڅنګ یې د اماني دورې د سپهسالار د خلکو په مرسته او همکاري سره د اکتوبر میاشتې په 15 تاریخ 1990 کال کې کابل ته راننوځي او د سلام خانې ماڼۍ ته راځي. هلته ځینې د کابل معززین، مشران، قبایل او استاد هم هغه مهال موجود و، او محمد نادر خان په یو وینا کې هغوی ته داسې وایي چې د الله جل جلاله په فضل سره زه خپل ارمان ته ورسېدم. زما هیله او زما ارمان د هیواد خلاصون و، او دا دی زه نن ورځ ما دغه هیله پوره سوه. زه د قدرت هیله من نه یم، یوه لویه جرګه جوړوم تر څو هلته خلک خپل مشر وټاکي. په دغه حاضرینو کې په یو غږ سره وویل، په لوړ آواز سره وویل چې لویې جرګې ته اړتیا نشته، زموږ پاچا یست. د مجلس ځینې نور غړو بیا وویل چې په دې غونډه کې د پخواني لوی جرګې ځینې نور غړي هم سته، څنګه چې هغوی د سپهسالار څخه غواړي چې د پاچاهي تکلیف قبول کړي، او په دغه وخت کې حضرت مجددي یا نور المشایخ د نادر خان پر سر باندې پټکی یا لونګۍ ږدي، او د تاج او چغې په ډول سره ږدي چې محمد نادر خان هم په دغه ډول سره د افغانستان پاچا کېږي. د محمد نادر شاه د پاچاهي دوره بیا د امان الله خان او د کلکاني حبیب الله د دواړو پخواني دورو سره ډېر توپیر درلودی. دغه دوره نه د امان الله خان د دورې د لویدیز ژوند او تهذیب په څیر، نه هم د کلکاني حبیب الله خان د دورې په شکل باندې د مدنیت دښمنه وه چې مالیات او دولتي عادیات عایدات یې خلکو او بیت المال یې سپاهیانو ته ورکوي، چې د نادر شاه د پاچاهي پر وخت باندې بیا بنسټیز اصلاحات رامنځته شول. د کابل طبي ښوونځي چې وروسته د محمد ظاهر شاه په وخت کې د پوهنځي په نامه باندې ارتقا پیدا کړه، د کابل ادبي انجمن رامنځته سو، کلنۍ چې د پاچا د نوښتونو څخه و هغه چاپ سو، او په خپل پاچا به د مطبوعې د کارونو څخه څارنه کول. په دې وخت کې ډېر بنسټیز کارونه تر سره شول. په نظام کې محمد نادر شاه او تر څنګ یې صدر اعظم محمد هاشم خان د هر څه څخه مخکې دې ته متوجه و چې د دیني علماو سره نیکې اړیکې ولري، د هغو سره ښې اړیکې ټینګې کړي، ځکه هغوی په دې باندې پوهېده که چیرې د دیني علمانو سره منفي چلند وکړي نو د ځان د منځ وړلو حکم لري. یعنی دیني علمانو سره ښې اړیکې درلودل د دې د واک د ټینګښت سبب هم کیږي. نادر شاه خپل یو باکلتوره شخص و، او په همدې توګه د غوښتل چې هغه زیانونه چې هغه په مخکېنۍ دوره کې د کلتور په برخه کې رامنځته شوي وه یا کلتور ته زیان رسېدلی و، هغه زیانونه لیرې کړي، او په دې برخه کې ځینې خدمتونه هم ده وکړل. د هغه د کلتوري کارونو څخه یو دا و چې د پخپله د زده کوونکو په سینې باندې مډال لګوي، او محمد نادر شاه د خپلې پاچاهۍ په څلور کالو کې په دې باندې وتوانېدي. هغه بحران چې هغه په افغانستان کې رامنځته شوی و هغه پای ته ورسوي، او دولتي واک هم ټینګ کړي، او واحد مرکزیت رامنځته کړي یا مرکزي قدرت رامنځته کړي، چې بالاخره به محمد نادر شاه په 1903 میلادي کال کې د نومبر د میاشتې په 8 تاریخ باندې زده کوونکو ته په چمن کې کله چې مډالونه ورکول، د عبدالخالق په نامه د محصل د توفنچې په ډز باندې وژني، چې په همدې توګه د نادر خان هغه څلور کلنه د واکمنی دوره پای ته رسیږي. راځو د اصولنامو ترتیب او تدوین ته. کله چې محمد نادر شاه واک ته ورسېدی او د هیواد چارې د په لاس کې ورکول شوې، نو هیواد بحراني او داسې حالت درلود چې هلته قانون پکې یا په دغه هیواد کې قانون نافذ نه و، هیڅ قانون شتون نه درلود. همغه و چې د هیواد قانونیت په فکر کې سوچ قانون رامنځته کړي، او په همدې باندې محمد نادر شاه په دې باندې پوهېدی تر هغه چې یو هیواد د قانون پر بنسټ باندې ولاړ نه وي، تر هغه وخته پورې دغه دولت نه یوازې چې د هیواد یا دغه دولت پایښت نه لري، بلکې د هیواد شتون سره د هیواد شتون هم د خطر سره مخامخ کیږي. او نادر خان په هوښیارۍ سره د قوانین چې هغه قوانین چې د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه باندې یادېدل، هغه کې لږ تفسیرات اضافه کړل، او هغه په لږ تفسیر سره د اصول نامې په نامه باندې نافذ کړل. یعنی مخکې دغه قوانین د امان الله خان په دوره کې د نظام نامې په نامه یادېدل، بیا وروسته نادر شاه په دغه قوانینو کې ځینې تفسیرات اضافه کړل او هغه ته د اصول نامې نوم ورکړي. د دولتي شورا پر ځای باندې ملي شورا او د دعیانو مجلس په اصول نامه کې داخل سو،
او همدارنګه اصولنامه هم د ملي شورا انتخابات ترتیب او د دواړه د لوی جرګې غونډې ته په 1909 لوریز کال کې د سنبلې په 28 تاریخ باندې هغه ورته وړاندې کړو تصویب سول چې همدغه قانون پر بنسټ باید د ملي شورا انتخابات په 1909 لوریز کال کې د سرطان په 14 د سلام خانې په ماڼۍ کې د پاچا د خاصه افتتاح سو او هیواد یو قانوني پړاو ته داخل سو زموږ افغانستان قانون پیدا کې او نور هر څه د قانون پر بنسټ باندې وخت تل د هغه ځای چې بیان در شاته دیني عالمانو سره د غوښتل چینه کې اړیکې ولري او شاړي کې د هغه سره ټینګې کې نو غوښتل چې د دیني عالمانو موقف ته عزت ورکړي او په دې توګه د امر وکړي چې د ټولو اصولنامې په تدوین کې د علماو څخه مشوره باید واخیستل شي تر څو چې قوانین د شریعت سره سم تدوین شي نو په دغه برخه کې د هغه سره لمخ کې مشوره کېدل او محمد نادرشاه غوښتل چې په اقتصادي برخه کې هم قانون رامنځته کړي یا قانوني سیستم عملي کړي چې د هغه په اساس بیا یو شمېر خیبر او یو شمېر خبیر او اپو خلک چې کافي او مسلکي تجربه په دغه برخه کې درلوده د هلته په دولت کې هغه توانډ ورکړه او د کابل مزار شریف هرات کندهار لوی لارې هم جوړې سولې ځینې شرکتونو ته د فعالیت اجازه هم ورکول شو پنګوالو هم پر دولت باندې اعتماد وکړي او په همدې توګه پیسه دوی راکچې پیسه راوستلې په کار باندې ولویدلې هغه پیسه چې په دې کار کې د عبدالمجید زبلی وظیفه چې هغه د یادول ورده چې په همدې توګه بیا د محمد ظاهر شاه په دوره کې زیاتره د سوداګری او اقتصاد د وزیر په توګه د دنده ترسره کول همدارنګه د هیواد په صنعتي کېدو کې هم د ډیر مهم او فعال رول درلودي زیاتره فابریکې جوړې کړې د افغانستان لپاره ډیر خدمتونه ترسره کړل او د محمد نادر خان او محمد هاشم خان په ډیر پاملرنه سره د هیواد هغه زیاتره ویجاړي ترمیم سوي هغه ځینونه چې مخکې دغه دولت څخه رامنځته شوي او په هیواد کې هغه ترمیم کړل او د اقتصاد د هیواد اقتصادي په خپل پښو باندې ودروي او اقتصاد په برخه کې هم پرمختګونه رامنځته شوي ورپسې راځو د محمد ظاهر شاه سلطنت ته چې شهزاده محمد ظاهر سره کم وخت ورسېد د دویم نړیوال جګړې د بحران کلونه او پر افغانستان کې د هغه غیزې د بحران په لمن زلوړه کې د صدر اعظم محمد هاشم خان دنده او ترڅنګ دا چې دغه دولت حکمنۍ د هر څه سره ول پیښیږي راځو وایي ته محمد نادر شاه تر وژلو وروسته کورنۍ شورا جوړه سوه د اساسي اصولو د ماده د پنځمې ماده سره سم محمد ظاهر شاه د نادر شاه زوی چې د 19 کلنو د پاچاهي د پاره وټاکل سو او د وخت ورسېدي چې د محمد ظاهر شاه د پاچاهي په لومړني کلونو کې دویم نړیواله جګړه پیښیږي او دویم نړیواله جګړه په 1919 میلادي کال کې شروع کیږي او په 1945 میلادي کال کې پای ته رسیږي چې د دغه جګړې لمبي چې هغه د اروپا څخه راپورته سولې ډیر ژر آسیا او نړۍ نور برخو ته هم ورسېدلې محمد هاشم خان چې شتر تدبیر یې درلود نه یوازې دا چې افغانستان د دغه جګړې د لمبو څخه وساتي بلکې د اقتصادي احتمالي ستونزو څخه چې هغه مهال اقتصادي ستونزې شاید رامنځته شي دغه اقتصادي ستونزو څخه هم افغانستان وساتي د اقتصادي ستونزو سره سره ډیر اسعار ذخیره کړل چې ورسته بیا په پروژو کې دغه څخه کار واخیستل سو د افغانستان اقتصادي د کمزوري څخه وساتي دویم نړیوالې جګړې بیا د اقتصادي پلوه هم پر افغانستان باندې منفي اغیز وکړلې پر شوروي اتحاد المان حمله د بحر الکحل پر سیمه باندې د جاپان حمله او په پایله کې د افغانستان سوداګریزي اړیکې محور اروپایي او ترڅنګ آسیایي هیوادونو سره د جګړې په ساحه کې کومي اړیکې چې هغه قطسولې د افغانستان او شوروي اتحاد سوداګري اړیکې چې دوی درلودي هغه سوداګري ټوټي کې تر ورسېدل او یوازې د هندستان یا برتانوي هند سره سوداګري دوام درلوده ترڅنګ وارداتي توکو د کمی له امله هم د خوراکي توکي به ډېر لوړې سولې او په دغه کلونه کې د څلور څخه تر پنځه چنده پورې به لوړې سولې دولتي چارواکو هم د خوراکي او صنعتي توکو د ګرانی مخنیوي او د داچې بي کنټرول کې او بي تنظیم کړی دغه لپاره ډېر کلک تدبیرونه تر سره کړل او ورپسې پنځه کلن لومړنی پلان جوړ شو راځو لومړنی پنځه کلن پلان ته چې محمد ظاهر شاه د سلطنت په لومړی وخت کې محمد هاشم خان د صدارت چارې د تور سپارل شوی و د هغه د غوښتنې د دا هغه مقام څخه به د استعفا ورکړه او د هغه څخه وروسته د کشور ور سپاسلا شاه محمود خان صدارت ته رسیږي بیا هغه وکاله وروسته د ناروغي له امله استعفا ورکړه لدی وروسته بیا علي حضرت محمد ظاهر شاه د خواسخه د هغه د اکا زوی سردار محمد داود خان د سردار محمد عزیز خان زوی د صدارت مقام ته ټاکی او محمد داود خان بیا غوښتل چې افغانستان د سیاسي اقتصادي او ټولنیز اړخه پر خپل پښو باندې ودروي او هغه تولیدي او اقتصادي موسسو د پراختیا او پرمختیا په برخه کې ډېرې هڅې وکړي د لومړی 15 کلن پلان جوړ کړي او دغه پلان یې په ډېر ښه توګه سره سرته ورسوي. دویم پلان یې بیا په 1968 میلادي کال کې تر لاس لاندې سو او پر هغه باندې کار شروع کړي. په لومړي اقتصادي پلان کې پرمختیایي بودیجه په اصلي کارونو باندې ولګول سو، مثلا د برښنا د تولید کار په دغه بحال کې شمخته ولاړې، د سړکونو جوړول هم پیل سول، د کابل کندهار سپین بولدک ترمن سړکونه جوړ سول، د کابل تورخم قزل قلعه د سالنګ تونل کندهار هرات او کشک نخود سړکونه هم په همدغه پلان کې یا د همدغه پلان سره سم جوړ سول. د دې ترڅنګ د نفت او ګازو د منابعو استخراج په هیواد په شمالي برخه کې پیل سو، د جبور سکاره په پراندازه سره تولید سول، د صنایعو په برخه کې د مزار شریف د سریف د فابریکې تولیدات په کال کې 100,000 ټنو ته رسیدل او د غوري سیمنټو فابریکه هم جوړه سوه. په دغه مهال کې د موټرو د ترمیم زیاتره دستګاګانې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړه سولې چې بیا دلته موټران وروسته ترمیم کېدل. او د دې ترڅنګ د کابل د جنګلک فابریکه هم داسې کمپلیکس و چې هلته نه یوازې دا چې لوی ماشینونه دوی ترمیموله، بلکې د رسبولو چارې د همغه ماشینونو د رسبولو چارې هم دوی سرته رسولې. یعنی دغه فابریکه نوره هم پرمختللی سول او تر څنګه د ننګرهار پروژې ته هم زیاتره پاملرنه وسوه چې هغه بیا وکولی سوی د تولیداتو کچه لوړه سي او په ټول ژمي کې د هیواد اکثرو سیمو ته میوې او سابه ورکول. په دغه ډول سره د لومړني اقتصادي پلان داسې پای ته ورسېدی چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ دلته وویل، چې لارې جوړې سوې، سړکونه جوړ سوه، د برښنا توربینونه جوړ سوه، د نفت او ګازو په برخه کې هم کار وسو، فابریکې جوړې سولې، او دغه ټول د محمد داود خان د لومړی اقتصادي پلان سره سم و. مګر د محمد داود خان د دویم اقتصادي پلان د وخت کموالی او دا چې هغه مهال ځینې ستونزې رامنځته کېږي، نو نسي کولای چې دغه د اقتصادي پلان عملي او وروسته بیا محمد داود خان مستعفي او په دې توګه د هغه د صدارت دوره پای ته ورسېدل او محمد داود خان وتواندی چې خپل لومړنی 15 کلن پلان په بریالیتوب سره او په ډېر بریالیتوبونو په لاسته راوړلو سره د خپل لومړنی اقتصادي پلان عملي کړي. نو د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې تر دغه وروستنی شیبه تاسو راسره مل پاتې شوي اوسئ او د هر موضوع څخه چې موږ دلته ولوسل تاسو ورڅخه ګټه اخیستې وي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې په زړه پورې موضوع سره تاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري ہے
تاران یو نسی تر گور کینا تاران یو نسی تر گور کینا سما کرا سما ٹکور کینا امید دوارو ستر گتور کینا سما کرا سما ٹکور کینا امید دوارو ستر گتور کینا